رادیو آزادی پیام بگذارید.
وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو یو بل خپرونې ته مو تود هرکلی کوو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره تاندې څانګې د چې د ځوانانو خاص خپرونه ده او همدارنګه ژوند په شیبو کې پروګرامونه اوریدلی شئ. خو په سر کې اسدالله لودین ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه در اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر کرزی او په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونو په جلا جلا توګه د پروان ولایت پر ودانۍ حمله وغندله چې له امله یې 19 کسه ووژل شول. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي د پوځي متخصصینو یوه ډله دا مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وضعیت په اړه څېړنه کوي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي چې په لاهور کې یې د یو امریکایي د تښتولو په تور څو تنه مشکوک کسان نیولي دي. او د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک نن محکمې ته حاضرېږي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر کرزی او په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونو په جلا جلا توګه د پروان ولایت پر ودانۍ هغه حمله وغندله چې له امله یې 19 کسه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د ایساف لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه حمله لومړی ځل د یو موټر بم په وسیله پیل شوه چې ورپسې شپږو حمله کوونکو پر ودانۍ هجوم وروړ. د ایساف د اړیکو مرستیال هال پټمن د مخالفینو دغه حمله یو توهین آمیز عمل بللی او ویلي دي چې هغه تشدد چې د ملکیانو د وژنې لامل کیږي په هیڅ دین کې نه دی روا. په افغانستان کې د امریکای او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي د پوځي متخصصینو یوه ډله د محل د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وضعیت په اړه څېړنه کوي ترڅو حالات ته په کتو خپل پروګرامونه پلان کړي. جان آلن دغه خبره تېره ورځ د ملي امنیت شورا عمومي غونډې ته وکړه. نوموړي وویل د افغانستان د ملي اردو د سنبالولو لپاره هم ګامونه اخیستل شوي او ټاکل شوي چې دوی ته نوې وسلې ورکړل شي. آلن زیاته کړه همدا اوس د افغانستان لپاره یو ویشت هلیکپټر اخیستل شوي چې ورسره به د پوځي هلیکپټرو په شمېر کې زیاتوالی راشي. دی وایي د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو چارې هم ګړندۍ شوي او اوس دغه ځواکونه په 15 مسلکي ښوونځیو کې زده کړې کوي. افغان او بهرنیو ځواکونو د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د دوه عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو څلور تنه نیولې دي. د ایساف لخوا په خبره شوې اعلامیه کې چې نن سهار ازادي راډیو ته راستول شوې د غرض ویل شوې دي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم نیول شوی دی. په اعلامیه کې د دغو نیول شوی قمندان نوم نه دی اخیستل شوی او نه طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه ویلي دي. په عین حال کې فرانسې ویلي چې یو سرتیری د کاپیسا ولایت کې د یکشنبه پر ورځ د وسلوالو سره په وین فتح کې وژل شوی دی. له دې سره په افغانستان کې د وژل شوی فرانسوي سرتیرو شمیر څلور اویا تنه ته ورسید چې د 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې وژل شوی دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو پونډ 6 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومنه 9 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ. دا کورنۍ خبرونه سیمه ایز نړیوال خبرونه لږ ځنډ وروسته اورئ. د پاکستان پولیس وایي چې په لاهور کې د یو امریکایي د تښتولو په تور څو تنه مشکوک کسان نیولې دي. د شنبې په ورځ څو تنو په لاهور کې د یو امریکایي په کور حمله وکړه او هغه یې وتښتوه. د لاهور د پولیسو قمندان احمد رضا ویلي چې نیول شوي کسان چې په هغه کې د تښتول شوي امریکایي ساتونکي هم شامل دي تر تحقیقاتو لاندې دي. دغه امریکایي مطبوعاتو ته د وارن وینشټاین په نوم پیژندل شوی دی. پولیسو ویلي چې ژر تر ژره به یې پیدا کړي. په بلوچستان کې د بم په چاودنه کې پرون لک تر لګه یو لستنه وژل شوی او شل تنه نور زخمیان دي. پولیس ویلي چې پیښه د کویټې ختیځ لور ته په دیر الایار سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده. د پولیسو چارواکي جاوید غرشین ویلي چې بم په داسې وخت کې وچاودید چې ګڼ شمېر خلک د هوټل په سالون کې سره راغونډ شوي وو. پولیس ویلي چې ښایي د تلفات شمېره لوړه شي. د حملې مسؤلیت چا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی خو پولیس بروج بیلتون غوښتونکي د دې چاودنې مسؤل ګڼي. د بریتانیا چا فاینانشل ټایمز ورسپانه وایي چې پاکستان د هلیکوپټر پرزی چین ته سپارلې چې د روان کال د مای په میاشت کې د اسامه بن لادن د وژلو د عملیاتو پر مهال سقوط وکړ. فاینانشل ټایمز لیکي امریکا له پاکستان څخه غوښتي وو چې دا کار دین نه کوي. ورسپانه د امریکا د یو استخباراتي مقام چې نوم یې نه دی اخیستل شوی په حواله وایي امریکا اوس پوهیږي چې د پاکستان د استخباراتو مامورینو د هلیکوپټر څخه اخیستل شوي عکسونه او ټوټې چین ته ورکړي دي. د هلیکوپټر تنه یا باډی له ځنګړي فلز څخه جوړه شوی و چې د رادار د زګاوی د کشف توان نه درلود او کولای شول په پټه عملیات وکړي. د امریکا او پاکستان ترمنځ روابط په پاکستان کې د اسامه بن لادن تر وجل کې دوه ورځې خړ پړ شوی دی. د ایران فارس خبری آژانس وایي د دغه هیواد د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند پی پی کی کې دوهم نمبر مشر مراد کرایلن نیولی دی. فارس خبری آژانس د ایران د پارلمان د امنیتي چارو د کمیسیون د مشر په حواله ویلي چې نوموړی د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یو ټولګۍ لخوا نیول شوی دی، خو نور تفصیل په اړه نه دی ورکړل شوی. کرایلن له عبدالله وروسته چې په ترکیه کې عمري قید تیروي د پی کی کې دوهم نمبر مشر دی. د مصر په خوانی ولسمشر حسنی مبارک نن محکمې ته حاضریږي څو د اعتراض کوونکو د وژلو د تورونو پر وړاندې ځواب ووایي. که چیرې مبارک د سږ کال د اعتراض کوونکو د وژلو په دستور ورکولو کې ملامت وپیژندل شي نو د مرګ له سزا سره به مخ شي. نوموړي همدارنګه په اداري فساد هم تورن دی، خو خپل مبارک چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د محکمې تر نظارت لاندې په روغتون کې بستر وو ټول تورونه رد کړي دي. مبارک د خپلو دو زامنو اعلی او ګاما سره په فساد باندې تورن دی. دوی هغه تورونه رد کړي چې وایي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 850 تنه په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي او د 6000 څخه زیات ټپیان شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي چې لږ تر لږه 23 تنه ملکي کسان د یکشمې په ورځ د بشار الاسد د رژیم په ضد پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. په سوریه کې د خلکو اعتراض دوام لري او حکومت هم خپل ځپونکي اقدامات جاري ساتلي دي. د سوریه د انقلاب د هماهنګۍ د اتحاد غړو ویلي چې زیات خلک د سوریه په یو بندري ښار لازقیه کې وژل شوي دي. د دوی په وینا د سوریه جنگي بیړۍ او ټانکونو په لازقیه کې په شاوخوا ګڼ میشتو سیمو ډزې کړي دي. ویل کېږي چې د یکشمې په ورځ لږ تر لږه 30 وژل شوي دي چې یوه 2 کلنه نجلۍ هم پکې شامله ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي چې زیاتره کسان په ګڼ میشتو سیمو کې د ماشیندارو په ډزو وژل شوي. په ناروې کې پولیس وایي هلته د وروستیو حملو په تور نیول شوی مشکوک تروریست اندرس بیرنګ بریفیک په هغه کوچني ټاپو کې چې څه موده مخکې یې پر خلکو ډزې وکړې تر تګ وروسته هیڅ ډول افسوس او په خپل عمل پښیماني نه ده څرګنده کړې. پولیسو د شنبې په ورځ دا سړی هغه ټاپو ته وروست چې ده د جولای په 22 نیټه د ځوانانو په غونډه کې لږ تر لږه 9 تنه پکې ووژل. د حملې ځای ته د ده له تګ څخه په اخیستل شوې ویډیو کې معلومیږي چې دای په سړه سینه هغه ځایونه په ګوته کوي چې خلک یې ویشته دي. د ناروې د پولیسو یو مامور پال فدریک کرابی د یکشنبې په ورځ وویل چې بریفیک د دې سفر په وخت آرام وو او په جزئیاتو یې خبرې کولې. بریفیک چې ګمان کېږي له ښي اړخو افراطي ډلو سره ارتباط لري په تروریستي فعالیتونو کې د لاس درلودلو په خاطر د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې به په لږ تر لږه 21 کاله بند محکومېدای شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل. په روانه خبرونه کې په پروان ولایت کې د پرونی ځان وژونکو حملو تازه حال درکو. همدارنګه د میدان وردګ له والی سره مرکه هم لرو. ویل کېږي چې د میدان وردګ چارواکو په دغه ولایت کې په بې نمبر پلیټ موټرو بندیز لګولی. همدارنګه د مزکو پر سر په یوه شخړه کې څو تنان وژل شوي دي. په دې اړه ریپورت لرو. د وخت د پاتې کېدو په صورت کې به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه، ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام او تاند څانګې هم د دې یو ساعت برخه دي. چارواکي وایي چې په پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې د پرونیو بریدونو د قربانیانو شمیر 22 تنه ته رسیدلی چې 22 تنه پکې وژل شوي او 43 تنه نور پکې ټپیان دي. په دې اړه نړیوالو رسنیو بیلابیل رپورټونه خپاره کړي چې فرشته جلال زئی لنډیز تراوري.
په افغانستان کې پر لوړ رتبه دولتي چارواکو د حملو په سلسله کې د یکشنبې په ورځ د انتحار کوونکو یوې شپږکسیزې ډلې د پروان د والي پر دفتر حمله وکړه. په دې حمله کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. په وژل شویو او زخمیانو کې ګڼ شمېر ملکیان دي. اسوسییټډ پریس لیکي د پروان ولایت یو عمده اهمیت دا دی چې هلته د امریکایي او ناټو ځواکونو هوایي اډه د بګرام هوایي اډه موقعیت لري. د کابل په 2 کیلومتر کې د دې تنظیم شوې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبان اخیستی. اسوسییټډ پریس لیکي په لوړ رتبه حکومتي مقاماتو د حملو دغه سلسله د هیواد زړه د تشدد د نږدې کېدو ویره پیدا کوي او څرګندوي چې وسلوال د حکومت په لوړ رتبه چارواکو حملو ته د دوام ورکولو هوډ لري. په پروان کې د یکشنبې حمله د هغو تروریستانو لخوا سوې چې چاودیدونکي واسکټونه یې اغوستي وو، اتوماتیکي وسلې او لاسي بمونه ورسره وو. حمله په داسې وخت کې وسو چې د پروان والی عبدالبصیر سالنګي د ولایت د استخباراتو رئیس د پولیسو عامر د اردو یو شمېر سیمه ییزو قمندانانو او د ناټو دوه سلاکارانو په یو مهمه امنیتي غونډه کې برخه درلوده. سالنګي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د غونډې له ځایه پر حمله کوونکو ډزې پیل کړې او یو شمېر یې پکې ووژل. په حمله کې د والی دفتر سوځېدلی دی. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي د حملې په اړه د رویټرز آژانس ته ویلي
چې شته بودیم جلسه داشتیم روی به امنیت یک بار ناوانی ضربه به دروازه ولایت شد فرای امنیتی رو پرسان کردیم گفتن که انتحاری ها داخل شدن جمله 3 نفر پلیس شهید کرد جمعا 6 نفر انتحاری کشتن 14 نفر شهید از مامورین و 28 نفر زخمی.
د پروان تر حملې څو ورځې وړاندې وسوالو طالبانو د کابل څنګ ته په پراته ولایت میدان وردګو کې د امریکایي ځواکونو یو هیلیکوپټر وویشت چې لږ تر لږه 8 افغان او امریکایي سرتیري پکې ووژل شول. تر دې مخکې وسوالو کسانو په کابل کې پر انټرکانټینټال هوټل په حمله کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړل. د امریکا پوځ د روان کال تر پایه د 10,000 عسکرو د بیرته ستنولو پلان لري. اوس په دې غور کوي چې آیا د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه چې د طالبانو مرکز بلل کیږي په ختیځ کې د قواوو د تقویې لپاره عسکر واستوي که نه. د اسوسییټډ پریس په حواله په جنوب کې د کندهار او هلمند په څیر ولایتونه د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو څنګه وبلل کیږي خو ختیځ بیا د هغو وسلوالو او تروریستانو د فعالیت ډګر دی چې اډې په پاکستان کې دي او د القاعده او حقانی له ډلو سره ارتباط لري. اسوسییټډ پریس کې داسې ګمان کیږي هغه تروریستان چې په کابل حمله پلان کوي له پاکستان سره د دې هیواد پر ختیځو سرحدونو راوړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا میدان وردګو ولایت چارواکي وای نه د ترانسپورتي شرکتونو 145 باروړونکو موټرونه چې پرته له لایسنس او اسنادو بهرنوي ځواکونو ته اکمالات رسوي نیولي. د میدان وردګو والی حلیم فدایي ازادي رادیو ته ویل اکثره دغه موټر د زورورو کسانو دي او شاوخوا په سلو کې اویای پرته له اسنادو چلیږي چې ورسته لدی به د میدان وردګ ولایت نه د تیرېدو اجازه ورنه کړل شي. په دې اړه زموږ همکار احمد زبیر شمن له خغلی فدایي سره مرکه کړي.
د میدان وردګ والی ښاغلی حلیم فدایي راپورونه وایي چې پولیسو په میدان وردګ ولایت کې یو شمیر بې پلیټه موټر نیولې دي که په دې اړه معلومات راکړي.
تاسو پوهیږئ چې د میدان وردګ ولایت نه په اونۍ کې تقریبا 300 پورې موټر چې په دې کې د لویې لارې او ټرکونو ټریلرې شامل دي د دې لارې تېرېږي او امنیتي خصوصي کمپنۍ دوی اسپورت کوي چې د دې تقریبا 80% دوی نه جواز سیر لري نه د موټر اسناد لري او نه د ډرایور دوی اسناد لري. حتی داسې هم شته چې په موټر باندې جاري پلیټونه هم لګولي وي چې په دې اړه باندې موږ د شرکتونو کسان راغوښتلي وو له دوی سره مو جلسه ونیوله. په نتیجه کې له دوی سره 14 مادهیي توافقنامه یې زموږ سره امضا کړه چې وروسته به انشاءالله هغه مطبوعاتو ته موږ ور ولېږو او په دې کې تعهد وکړو چې دوی به دغه نقصه حل کوي. دوی ته وخت ورکړ یوه میاشت بیا دوهسې نور دوی وخت وخت بلاخره پرون موږ سره جلسه درلوده او په پرونۍ جلسه کې دوی وویل چې موږ خو امنیتي کمپنیو یوازې د سکور او د امنیت دنده لرو نه د اسنادو او د جواز سیر. نو بلاخره نن موږ د دې په خاطر چې په همغږۍ جلسه کې پرېکړه هم شوې وه موږ هلته یو کمیسیون ټاکلی وو او تر څنګ مو ریاست جمهوري ته او شورای امنیت ته په دې اړه باندې راپور لیږلی وو. ولسمشر هم حکم ورکړی وو چې باید دغسې موټر جریمه شي یا اشاره ورته ورنه کړی شي چې دا نن ورځ دا اوس موږ تقریبا 145 موټر چې هېڅ لایسنسونه نه لري هغوی متوقف او هغوی مو جریمه کړه.
فدایی صاحب څه فکر کوئ دغه د امنیتي کمپنیو فعالیت خو په افغانستان کې د څو کاله کېږي روان ده او داسې ښکاري چې دغه ستونزه د څو کلونو راهیسې روانه ده چې تاسو نن یادونه وکړله نو ولې تر اوسه پورې مخنیوی نه ده سوی او د دې علت څه ده ولې د موټر او د کمپنۍ د لمبر پلیټ نه لري لیسنس نه لري
اصلا زه هم تعجب کوم چې دا موټر له پېښور نه له کندهار نه له ننګرهار نه د کابل نه عبور کوي او کله چې وردګو ته رارسېږي بیا متاسفانه چې موږ یې چې کوو دا هېڅ شی نه لري هېڅ اسناد نه لري او د دوی بدل دا ده چې په کابل کې خلک چې دي هغه زورور خلک دي او دا د هغوی موټرې دي او موږ ترې ویلي دي چې هېڅوک تاسو څه نه شي ویلی په دې لاره باندې تاسو خپل ورور مرور کوئ دلته دوه خبرې یو امنیتي کمپنۍ دي چې دا کاروانونه سپورت کوي یو هغه شرکتونه دي باربري دي دا هغه موټرې چې لایسنسونه نه لري دا د باربري شرکتونه دي تاسو پوهېږي چې ډېر کیسې عام د دولت عوایدو ته ډېر لوی ضربه وارده کړې ده هغه هم غیر قانوني ده او هغې په لویه لاره باندې امنیتي مشکلات او ستونزې را پیدا کړي دي په دې لاره باندې چې کله موټر اوس ودول شي موږ چې کله وغواړو چې د دې ډریور پیدا کړو یا مالک یې پیدا کړو هغه موټر نه جواز لري نه ډریور موږ پېژنو بالاخره موږ نشو کولای په دې باندې قانون تطبیق کړو
دا میدان وردګ ولایت والی محمد حلیم فدایی و چې په دغه ولایت کې د بی قانونه موټرو چې بارولون کې موټر دی د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو ته څرګندونه کولې. د افغانستان په جنوب ختیځ ولایت پکتیا کې د څو قومونو ترمنځ د ځنګلونو د ویش پر سر وسلوالې شخړې شوي او په دې شخړو کې د 50 تنو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړل شوی. سیمایز حکومتي چارواکي وایي دغه شخړې به د قومي مشرانو او جرګو له لارې هوارې کړي. زموږ خبریال لمر نیزه پر همدې موضوع نور تفصیل راکوي.
د پکتیا ولایت په جانخیل او څمکنیو ولسوالیو کې له تیرو دوو دریو ورځو راهیسې د ځنګلونو د ویش په سر وسلوالې قومي شخړې رامنځته شوې چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د ښکېلو غاړو 50 تنو ته پکې مرګ ژوبلا وختې. د لومړۍ وسلوالې شخړې په اړه چې په سرحدي ولسوالۍ جانخیلو کې رامنځته شوې د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي حمید خان ازادي راډیو ته وویل چې شخړه په سیمه کې د میشتو قومونو میاخیلو هایخیلو او ارخیلو ترمنځ رامنځته شوې چې په کې درې تنه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی. حمید خان دا هم زیاتوي چې شخړه په داسې سیمه کې رامنځته شوې چې هلته د افغان حکومت حاکمیت نشته او ښکېلې غاړې په جګړه کې سپکې او درنې وسلې کاروي. بلخوا بیا د څمکنۍ او جانخیل ولسوالیو اړوند د حسنځیو او حکمځیو قومونو ترمنځ هم د ځنګلونو د ویش پر سر ورته وسلواله شخړه شوې چې د لومړنیو معلوماتو له مخې پکې یوه ښځه وژل شوې او لا هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر عبدالله اکبر اخلاصیار په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
او کومزایو او حسنزایو د کومونو ترمنځ، حسنزای د جنخیلو مربوط کومو قوم ده او کومزای چې دا د سکوانۍ ولسوالۍ مربوط ده، د غرونو په سر چې مخکنۍ شکړه وه دا جګړه نن بیا پیل شوې ده. په ذهن کې یوه ښځه د حسنزایو د طرف نه مړه شوې ده.
بلخوا د شخړې ښکېلې غاړې او د منځګړیو قومونو استازي وایي چې تر دې وخته دولت د دغې شخړې د هواري په موخه هیڅ اقدام نه دی کړی. خو د پکتیا مرستیال والی عبدالرحمن منګل بیا وایي چې په قومي شخړو خبر دی او زیاتوي چې د اړوندو سیمو ولسوالانو او د سیمې مشرانو ته دنده سپارلې چې رامنځته شوې شخړې په بیړنۍ توګه ودروي او د ښکېلو غاړو ترمنځ اوربند وکړي.
نو پرون ورځ بیا کومه مسله چې په منځ کې پیښه شوې وه، بالاخره موږ وتوانېدو چې د څمکنیو او د جانخیلو د قومونو مشرانو سپین ږیرو سره به د ولسوالانو په سلسله او همدارنګه په خپله مستقیمه ارتباط ونیو چې هغه لاړ شي د دوی په منځ کې اوکاڼی کېږي تر څو دا مزله ختم شي.
خو دې پوښتنې ته په ځواب کې چې حکومت ولې پر دې نه دی توانېدلی چې د دغو شخړو مخنیوی وکړي په اړه یې نوموړی زیاتوي چې د مازلو د دایمي حل لپاره په خپله همدا قومونه نه غواړي چې د محاکمو او قومونو پرېکړو ته غاړه کېږدي.
تقریبا د دې مازیلې څلوېښت کاله کېږي دغه د کمونو په منځ کښې هغه د منطقې په لحاظ کوم یو غر دی د رباط په نامه سره یادېږي د ده غره په سر لانجه ده. کله چې دوی یو فریق غواړي چې هغه وایي چې موږ د مسله د جرګې له لارې حل کوو، یو فریق وایي چې نه محکمې ته ځو، بیا چې د بل فریق وایي چې محکمې ته ځو، هغه بل فریق وایي چې نه باید جرګه را سره وشي. څو ځلې دلته راغلي دي، موږ دوی جرګو ته محول کړي دي مګر نه دي شوي، او همدارنګه محکمې ته محول، مګر بیا هم دوی دغه محکمې ته نه دي حاضر شوي.
د پکتیا د ځینو قومونو ترمنځ د ځنګلونو د ویش پر سر دغه رامنځته کېدونکې وسلهبالې شخړې او مازلې لسګونه کلونه لرغونتوب لري، او په دې مازلو کې ځینې داسې هم شته چې تر دې دمه نه دي هوارې شوې. که څه هم ویل کېږي چې له دې وړاندې ورته لانجې هر ځل د قومي مخورو لخوا حل شوې او دا ځل هم د هواري لپاره د حکومت مداخلې ته اړتیا نه لیدل کېږي، خو اوس چې په سیمه کې قومي مشرانو خپل پخوانی دریځ بایللی، نظر خاوندان اړینه بولي چې نور د افغان دولت دا وړ شخړې د محاکمو له لارې هوارې کړي، او په ورته وخت کې دې ځنګلونه د دولتي ملکیت په توګه د قومونو له ملکیت او تصرف نه آزاد کړي. تر کومه ځایه چې لیدل کېږي د پکتیا زیاته برخه طبیعي ځنګلونو پوښلې، او دغه ځنګلونه بیا په سیمه ییزه کچه د قومونو ترمنځ ویشل شوي، چې له یوې خوا دا ځنګلونه ویشونه ډېر ځله د وسلهوالو شخړو باعث ګرځېدلي، او بل پلو په دغو شخړو کې د قومونو لخوا په پراخه پیمانه د سپکو او درنو وسلو کارول په خپل افغان حکومت ته د کمزوري حاکمیت پیغور ورکوي. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
و موردل چې په پکتیا کې د ځنګلونو د ویش پر سر د څو قومونو ترمنځ شخړې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. اوس په حمید مومند غوږ شو د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن هم خپل زیاتره مطالب د انتخاباتو په سر روانې لانجې او د القاعده مشرانو د پټنځای په اړه روسیو پرمختګونو ته ځانګړي کړی دی. سرنوشت عدالتو ورځپاڼې د انتخاباتو په سر د روانې لانجې په اړه د کونړ د دیني عالمانو غبرګون راغستی او د دوی په حواله یې لیکلی چې ولسمشر د ولسي جرګه ړنګه کړي ځکه دوی د هیواد په ګټه کوم کار نه دی کړی. ورځپاڼې وړاندې د دې جرګې د غړو د دریځونو په اړه هم د کونړ د علماو اعتراض راغستی او لیکلی دی چې دا جرګه د افغانانو پر ځای د بهرنیانو له استازو جوړه ده چې هڅه کوي ستونزه لا پیچلې کړي. ورځپاڼې روانه اونۍ په افغانستان کې د قانونیت، ولسواکۍ، ملي واکمنۍ او د خلکو د ارادې لپاره برخلیک ټاکونکي بللې او لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه به دا روښانه کړي چې دغه ارزښتونه بریالی کېږي او که زورواکۍ او یا د سفارتونو ارادې بریالی کېږي. ورځپاڼې په نهایت کې د انتخاباتو کمیسیون ته سپارښتنه کړې چې د محکمې حکم دې پلی کړي او په دې توګه دې په هیواد کې د ولسواکۍ روان بهیر او ملي واکمنۍ پیاوړې کړي، کنانو د ورځپاڼې په وینا خلک به بیا هر ډول اقدام کولو ته اړ شي. ملي ارمان د دولتي ورځپاڼې به لیکلی چې د ولسي جرګې له ګواښونو سره سره د انتخاباتو کمیسیون به ډېر ژر د خپلې بیا کتنې نتایج اعلان کړي. ورځپاڼې د ځینو موثقو سرچینو په حواله لیکلی چې زیات امکان موجود دی چې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راشي، خو د ورځپاڼې په وینا د هر څه په داسې حال کې پیښېږي چې ولسي جرګې دا په ډاګه کړی چې د انتخاباتو د کمیسیون په ګډون هیڅ یوه اداره نشي کولی د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د ولسي جرګې د ځینو غړو د روسیو سرګندونو په اړه د مشرانو جرګې غبرګون راغستی او لیکلی دی چې ولسمشر ته سپکاوی د زغم وړ نه دی. ورځپاڼې د مشرانو جرګې د مشر په حواله لیکلی چې هر څوک چې د قانون په خلاف عمل کوي باید د قانون له مخې ورسره چلند وشي، سو قانون ته په درناوي اړ ایستلی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ولسمشر په اړه د ولسي جرګې د ځینو غړو د سرګندونو په اړه د مشرانو جرګې غبرګون راخستی او لیکلی دی چې د ملي شورا په چاپیریال کې د وسلوالو کسانو تګ راتګ او د ولسمشر په خلاف غیر مسؤلانه ویناوې د منلو وړ نه دي. د القاعده مشرانو د پټنځایونو په اړه روسي پرمختګونه بله مسله ده چې ځینو ورځپاڼو پرې پراخ بحثونه کړي. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په سر کې لیکلی چې د القاعده سل د سرسړي په تهران کې اوسېږي. د ورځپاڼې په وینا دا مشران په افغانستان کې د امریکا د حملې په مهال ایران ته تښتېدلی وو او اوس د تهران په شاوخوا سیمو کې اوسېږي. ورځپاڼې دا هم لیکلی چې د القاعده ځینې مشران خپلو هیوادونو ته ستانه شوي او ځینې نور بیا د پاکستان د وزیرستان سیمې ته تللي.
ټاکل شوې چې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لوري افغانستان ته د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت په همکارۍ په خوست کې د معتادینو د درملۍ لپاره یو مجهز شل بستریز روغتون جوړ شي. په دې ولایت کې چارواکي وایي د دې روغتون په جوړېدو سره به د لسګونو نشه یانو درملنه پیل شي. امیر بهیر له خوست نور تفصیل راکوي.
په خوست کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ادارې مشر میرناګل تڼیوال وایي په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په سفارت کې د جی پی آی موسسې په مالي همکارۍ سره په خوست کې د معتدینو د اساسي درملنې لپاره د دینوي او مجهز روغتون په جوړېدو سره به په دې ولایت کې په نشو د روږدو کسانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راشي. دول د دې نوي روغتون لپاره د ښار په لویدیځه برخه کې د ولایت کمپلیکس د ودانیو تر څنګ 15 جریبه دولتي ځمکه ځانګړې شوې ده. په یوه پولیسه بڼه او اساسي ډول به جوړیږي او د جوړېدو په چارو به شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر ولګول شي.
ډېر د خوشبختۍ ځای دی چې خوست لومړنی ولایت دی چې دغسې د معتدینو روغتون جوړېږي. د دې تر څنګ به په خوست کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ریاست لخوا د جی پي آی د برنامې په چوکاټ کې 8 نور پروژې د دې تر څنګ په دې نږدې وختو کې جوړېږي چې هغه به هم ډېرې مهمې اساسي او اړینې پروژې.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ادارې مشر وویل په دې نوي روغتون کې به نه یوازې په نشو د روږدو کسانو د بستر او درملنې لپاره لازمې اسانتیاوې موجودې وي، بلکې د هغوی د لیک لوست او بدني روزنې لپاره به هم لازم امکانات ولري. بلخوا د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت له لورې خوست ته د راستول شوي پلای مشر انجینر خیال جان وایي د دې پروژې د داوطلبۍ چارې بشپړې شوې. په راتلونکو څو ورځو کې به یې د جوړېدو چارې پیل شي او د روان کال تر پایه پورې به بشپړې او عملا به ګټه اخیستنې ته وسپارل.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته چې په میلیونونو مهاجر افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، د مځکو او جایدادونو د غصب پر سر لانجو زور واخیست. نه یوازې د ډیرو مهاجرو شوو خلکو مځکې او کورونه د نورو کسانو له لوري غصب شول، بلکې سیمه ییزو زورورو او قمندانانو په خپل سر د خلکو همداراز د دولت پر مځکو خېټې واچولې. په دې اړه عصمت څاروان یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی.
په وروستیو کې د کابل ولایت د بګرامیو د ولسوالۍ په میرویس مینه کې لانجه پیښه شوه. حالات وروسته له دې خراب شول چې د دې سیمې د اوسیدونکو په وینا د ولسي جرګې یوه غړي قیس حسن او ورور یې حاجي میرویس چې د میرویس مینې خاوند دی دولتي مځکې غصب کړي او د دوی پر کورونو یې حمله کړې ده، چې په نتیجه کې شپږ تنه ووژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي.
حکومت
خود ولسی جرګې غړي قیس حسن آزادی رادیو ته وویل چې دا شخړه د کوچیانو او د کلیوالو ترمنځ شوې او دته ستونزه په دې خاطر پیدا شوې چې د کلیوالو ژغې تر حکومت پورې رسولی دی.
بعض مغرضین چې دي، بعض استفاده دي، غواړي چې ما بدنامه کړي، دا قومي جنگ او دا خپل مسله شخصي مسله وو. دا په کلکه روان چې دا شاهد نور مرآن نه وي او نه ما پورې اړه لري.
خو دا یوازې یوه پیښه نه ده. له دې سره تقریبا په یو وخت د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د دولتي مځکې د غصبولو پر سر د دوو قومونو ترمنځ په شخړه کې شپږ تنه ووژل شول او یوولس نور ټپیان شول. د افغانستان په شمال کې بیا نه یوازې دولتي مځکې غصب شوي، بلکې د ځینو خلکو جایدادونه او مځکې هم د زورورو کسانو او قمندانانو له لورې غصب شوي دي. په شمال کې ګوجر قوم وایي چې د خپلو مځکو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یې د ټولو دولتي ادارو دروازې ټکولې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی وایي په دې خاطر چې حکومت اقدام نه کوي، مجبور دي چې په خپله وسله په لاس کې واخلي او خپل حق ترلاسه کړي.
ګوجرو تر اوسه پورې د خپل منزلې د حل لپاره ریاست جمهوریت ته او دغه دولت مراجعه وکړه، تر متاسفانه دولت د دې غمخوري لپاره هیڅ لازم اقدام ونه کړل. نو ګوجر په دې حکله د دې خبرې ته مجبور شو چې خپل د وسط عوان چې څه په وسه لري، خپل مقابل چې دوی نه ملکیت پاتې، وطن پاتې، مال جایداد پاتې، د دوی په ژوند ناموس په هر څه باندې د دوی تېرې شوې، نو دوی دا لازم وګڼل چې بیرته د خپل د ځای او وطن د ازادۍ لپاره د سره اقدام وکړي.
د راپورونو له مخې د دې ډول قضیو شمېر زرګونو ته رسیږي. کارپوهان وایي چې دا ډول لانجې ممکن د افغانستان د راتلونکي لپاره د طالبانو تر بلوا هم دوامداره منفي نتیجې ولري. د امریکا کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په کابل کې د یو مدافع وکیل بسم الله حمید په قول لیکلي چې په افغانستان کې خلک د مځکې او جایداد پر سر ځان مرګ ته ورکوي. حمید الله ویلي دي چې د تروریزم تر څنګ د مځکو پر سر لانجې یوه بله لویه ستونزه ده چې حکومت اوس ورسره مخامخ دی. په افغانستان کې د نوي نظام له واکمنېدو د جنگ سالاری په حکومت کې د فساد لپاره خېدو او هیواته د کډوالو لبیرته ستنیدو سره د مزکو او جایدادونو پر سر جنجالونه زیات شوی دی او د ولس مشر لورونو رانیولې تر کوچانو پورې د ټولنې مختلفې طبقې په دې راز شخړو کې شکیلې دي. د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته یو ناببره د قدرت خلا رامنځته شوه او یو شمېر جګړمارو د امریکا او نړیوالې ټولنې په زر و زور واک ترلاسه کړ. د دغو جګړمارو لپاره دا عادي خبره ګرځېدلې چې خپل ملاتړ کوونکي د مځکو په نمرو ونازوي. د ډیرو هغو افغانانو چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د واکمنۍ په موده کې له هیواده مهاجرت ته مجبوره شوي وو، مځکې، کورونه او جایدادونه د جګپورو دولتي مقاماتو او جګړمارو له لورې غصب شوي او په رشوت یې د هغوی د شتمنیو قوالې په خپل نوم کړي دي. د سیاسي چارو کارپو محمد حسن حقیار ساینس مانیټر ورځپاڼې ته ویلي که نړیوال ځواکونه په منځ کې نه وي، د مځکو پر سر اکثره دعوې په اسانه د لویو شخړو اور بلول.